السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د اپریل 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په یو سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو راپورونه لرو دا شان 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی
د کوټه په سرینا هوټل کې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي 12 ژوبل دي په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او په هند کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس شاوخوا 3,15,000 پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نظام له لوی بحران سره مخامخ دی بشپړ خبرونه د کوټه په سرینا هوټل کې په بیګانه چاودنه کې د وژلو یو شمیر 15 تلوړ شوی د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستیال اظهر اکرم تیر شپه د پیښې په ځای کې خبريالانو ته ویل چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په چاودنه کې 12 کسان ژوبل شوی او په وژلو کې یو پولیس سرتیری هم شامل دی
چاودنه کې د پولیسو یو سپایي هم وژل شوی دی او چې کله چاودنه وسوه هغه وخت د علاقې د پولیسو مشر یا اس ایچ او او نور پولیس هلته موجود وو
دا کرم په خبره پلټنې پیل کړې د خداسه ښکاری چې بارود په یو گاډي کې پراته ول پیخه پرداسې محل شوی چې په پاکستان کې د چین سفر کوټه ته تللی او په سرینا هوټل کې شپه و خو د کورونا چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وای د چاودنې پر وخت سفیر په هوټل کې نو د کوټه د سیول روغتون وایاند وسیم بیگ مشال راډیو ته ویل چې په ژوبلو کې دوه مرستیال کمشنران هم شامل دي تحریک طالبان پاکستان د بریدي مواري منلي په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوو هدفي بریدونو کې 2 کسان وژل شوې دي پولیسو او د سیمې اوسیدونکو تیر شپه مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد عیاز او په میرالی کې سید غفار وشتل پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو پر ضد یې رپورت دایر کړی دی تر دې مخکې د اپریل پر 6 هم په همزوني سیمه کې په هدفي حمله کې یو کس وژل شوی و له دې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 ته رسیدلی دی تیر کال په هغه قبایلي ضلع کې 46 هدفي بریدونه شوي ول چې پر ضد یې د سیمې اوسیدونکو او فعالانو څو ځله احتجاجونه او جرګې هم وکړي د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکي وایي د سیمې امنیت تجمن دي او وخت په وخت د هدفي بریدونو پر ضد د لټون عملیات هم کوي د امریکا حکومت وایي له کانګرس سره افغانستان ته سکل د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ملکی مرستې پر ورکولو کار کوي چې مخه د هغه هیواد اقتصادي وده د درغلیو پر وړاندې مبارزه د ښځو د ځواکمنولو مدني ټولنې او خپلواکه رسنیو ملاتړ دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا ادارې یو ایس ای ډی دا نوې مرسته افغان لوسته د خپل دوامدار ملاتړ د څرګندولو په نیت ورکوي د زیاتوی چې د دې مرستې هدف د 13 کلونو د لاسته راوړنو پر ځای ساتل او وړینو خدماتو ته د افغان ملکی وګړو لاسرسي بهترول دي د امریکا تر دې اقدام یو ونې مخکې ولسمشر جو بایدن د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ هند د اپریل پر 22 د 3,14,315 کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 40 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی د وبا دویمه څپه د 1.3 ارب اوسیدونکو هیواد د جهانی وبا په مرکز بدلوي په هند کې په 40 ساعتونو کې کووډ 19 ناروغي 2,104 کسان وژلي چې ورسره په یو ورځ او شپه کې د مړو شمیر هم ریکارډ کچ ته لوړ شو د هیواد پر روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او هسپتالونو د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي ځایي رسنیو د طبي سامانونو د لوټلو او د کورنیو له لوري د مړو ناروغانو څخه د اکسیجن سلندرونو اخیستو او خپلو ناروغانو ته د لګولو د پیښو خبرونه ورکړي دي هند چې د نړۍ دویم تر ټولو لوی نفوس لرونکو هیواد دی پکې تر اوسه په وایرس د وړجنو کسانو رسمي شمیر 15.9 میلیونه ته رسیدلی او د وژلیو رسمي شمیر 1,15,000 دی خو له دې ارقامو ښایي د کړکېچ اصلي حالت پته ونه لګي تر امریکا وروسته په هند کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي ځایي رسنۍ رویټرز اژانس او فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د هند یو شمیر ښارونه د جسدونو د سوځلو او ښخولو شمیر له کووډ 19 څخه د مړو شویو له رسمي ارقامو خورا زیات ښیي په پلازمینه دیلی کې له هر درو څخه د یو کس د کووډ 19 ټیسټ مثبت خيجي چې د وبا د سطحې د لویوالي ښکارندوی کوي. د هیواد پر کچه د مثبتېدو شرط تر 40% لږه ټیټه ده. په نوې دیلی کې سخت ټول بند لګیدلې. تر دې مخکې په ځینو نورو ایالتونو او ښارونو کې هم ورته محدودیتونه لګول شوي چې د وایرس د لا زیات خپراوي مخه ونیولای شي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده او څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید د بلوچستان سر خارکوټه کې تیر شپه په سیرینا هوټل کې چاودنی د یو پولیسوالا په ګډون 15 کسان وژلي او 12 نور یې ژوبل کړی دي. چاودنه د هوټل په پارکینګ کې شوې چې لوږی گاډو ته هم زیان رسیدلی دي. د چاودنی وروسته د کوټې په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې دي. چاودنه په داسې وخت وشو چې د پاکستان لپاره د چین سفیر د کوټې دوربو او په دغه هوټل کې شپه وا خو د چارواکو په وینا چې د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه وو. د دې چاودنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب تدن راکوي.
د کوټ پر زرغون سړک او سرینا چوک باندې و بلوچستان اسمبلی او بلوچستان های کورټ ته څیرمه په سرینا هوټل کې تیر شپه هغه مهال وزورور چاودنه وسوه کله چې د هوټل په پارکینګ ولاړ په یو موټر کې چاودیدونکو مواد و چاودل سول. د چارواک پوینا چې د چاودنې څخه د لسو څخه زیات و موټران ته نه وازیان اوښته دي بلکې د بلوچستان اسمبلی او های کورټ د ودانی چشې ماتې سوي دي. وروسته مرستندوی کارکونکو په چاودنه کې مړی او زخمیان د کوټې وسیول هسپتال ته رسولي دي. چیر چې د ډاکټرانو په وینا تر دم غړي پورې 15 زخمیان خپل ژوند له لاسه ورکړي او 12 نور په ټراما سنټر کې داخل دي. په زخمیان کې یو د سرینا هوټل سپایي وکیل احمد هم شامل دي چا چې د چاودنې په اړه څه داسې راته وویل.
کانټین څخه د مکه کې د 15 مېر د مخ زه کم چې مین چیکینګ کیږي ته ګیسټ ده زپاو دروازه کې ولاړ بس ما پزانه پیدلې 2 منټه بعد زه شره ولاړ سم ویني وکسو نور ورونه بلې دل پسرنه درمیان ګیټ پر نزان را ورسوي بولنس کې نه سلام بیا د دازې پر پزانه کم چې زخمی زما کو ګارډ شې هغه یو نیم شهید شو ده او نور زخمیان څوک در کورو پر څوک دلی د ماکه دې زوردار چې برازي چا په وجونه اورېده او زه خپل د یو سر بالکل ناور نو ولکه به زاده پروردگار کارونه اعلان کی زه که سمازګر په دا ورځ باندې کراچي ته روانو قسمت نو سر قسمت بس دلیا د ابم سره سره
بلور ته د 14 نورس صوبایي حکومت د کوټ په سرکاري اسپیټالو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی وو. په دې ترڅ کې د کوټ د سیول اسپیټال د ټراما سنټر مشر ډاکټر بابر اعظم مشالډو ته وویل چې اوس د زخمیانو وضع سم ده
مګر الحمدلله زموږ د ټراما ټیم سي دی ډاکټر سرجن پیرامیڈکس نرسنگ اسٹاف ٹول الرٹ اور ٹائملی مر کم پیشنٹ سی دا سرجری وغیرہ مر اوٹی تو شفٹ کلو آنور سی او دلی مر مینیج کو نو ٹوٹل دلتا مر لدولس پیشنٹ رالو ٹراما سینٹر لا ٹوٹل دولس سیول اسپتال لا راغلی اتا ٹراما سینٹر لا رالو نو پاتے کسی دی آگا اس گڑ سٹیبل دی منظر دیر آگا وہ دماکا و خلق پا آگا کی وہ پا تکلیف کی وہ خوشی وہ پا درد کی وہ
اخوال دا خبر اعلان سر پا خبرو کی دا بلوچستان دا پولیس و مرستیال مشر اکرم ازر تیرش پا ویلی و چی پا چاودن کی دا پولیس و یو سپایی همو جلسا ویدی او دا پلتن کار روان دی خود لمرانه شواید و صدا سرگند دا چی پا چاودن کی دا سلویش سخنیوال بیا تر 50 کیلو پوری چاودیدونکو مواد کارول سوی دی. پر چاودنه باندې بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو ویلی دی چې دا پیښه ښکاره ترګری ده. تیر شپه د خبري اعلان سره په خبرو کې هغه وویل چې د دې پیښې تر شا د هغه ډلو لاس دی څوک چې د بلوچستان امنیت او ترقی لیدل نه غواړي.
اس طرح کے ہمیں تھریٹس ہمیں موجود نہیں تھے کہ ہمارے مہمانوں کے حوالے سے، لیکن وہاں جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے اس وقت یہاں کوئی غیر ملکی موجود نہیں تھا، چینی سفیر جو ہے کوئٹہ کینٹ میں تھے.
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو وای چې دوی ته د امنیت په اړه څه تریټس یا دړکه نه و او د چاودنې پر وخت په هوټل کې یو هم بارنۍ وګړی نه و موجود او د چین سفیر په چاوڼۍ کې موجود و. ما اوس د چین د سفیر سره لیدلی او وروسته دغه ځای څخه دلته رالم. دغه اوس لا ډېره لوړه وه. هغه به سبا ورځ په کوټه کې خپل مصروفیات روان وساتي.
ان کے حوصلے بالکل بلند تھے. ان کی جو ایکٹیویٹیز کل صبح ہیں انہوں نے اپنے ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنے کا کہا ہے.
د تیرش پہ چودانہ پداس وقت کی وسوا کلچ پہ پاکستان کی دا چین سفیر نہ واضح دا کوٹ پر دورہ ہو بلکہ داغش پہ ہم پسرینا ہوٹل کی وا خود بلوچستان دا کورنی چارو دا وزیر پوینا چې دا چودنی پر محال آغا پہ ہوٹل کی موجود نو نوموړي 13 ورځ د گورنر په ودانۍ کې په 1100 کسانو کې د روزي لپاره راشن بشل وو. بل نور ته تاریخ طالبان پاکستان د دې ورستي پیش ذمہداري په غاړه اخیسته ده. پر ټولنیز رسنیو په جرسي وی یو بیان کې د تاریخ طالبان پاکستان ویان محمد خراساني لخوا ویل شوی دی چې دوی د پیش ذمہداري قبلوي او ویل دي چې تاریخ د یو ځانمرګ بریدلاري د کوټ په 5 سٹار هوټل کې د پولیسو په ګډون نور لوړوتبه چارواکي په ځانمرګ برید کې پنه شکړي دي. ویاند ادا کړی ده چې اسسټنٹ کمشنر ریونیو کوټ او اسسټنٹ کمشنر جعفر آباد ترڅنګ نور امنیت ساتونکو ته په لوی کچه و امنیت ساتونکو ته مرګ ژوبل اړولې او د یو درزن څخه زیات موټرانې هم تباه کړي دي. دلته نن په کوټ کې د ترګری ضد سی سی ټی پولیسو په سیول لاین تاڼه کې د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. په هغه کې د قتل او اقدام قتل او د ترګری د پی اچولې دي خو تر دم ګړي پورې څوک نه دی نیولی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
پولیس او ځای خلک وایي چې تیر شپه په میرالی او میرامچا کې په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د اپریل په 6 هم په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی و چې ورسره تر پرون ورځې په یو شواروس کې درې هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلکو ته له حکومت د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی دی. نور تفصیل لسیمینا عمر وزیر راکوی.
د پولیس او ځای خلکو په وینا 13 شپه شمالي وزیرستان میرامشاه او میرعلی کې په دوا بلابلو هدفي بریدونو کې دوا ځای کسان وژلي شوی او حمله کوونکي په تخته کې بریالي شوی. پولیس او ځای خلک وای چې ناصرګنده وسلوالو د میرامشاه تپی سیمه کې ملک محمد ایاز او میرعلی حیدر خیلو کې سید غفار پر ډزو وژلي او حمله کون کی د شپې په تیاره کې تخته دلی. پولیس وای چې د نامعلومو زید یې مقدمه درج کړي او پلاټن یې کړي. په سلور ویشتو ساتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه دریم هدفي برید دی. د اپریل په 6 نیټه همزونی سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پیښور شبقدر اوسیدونکو چې په سیمه کې به یې کباډ راټولولو پر ډزو وژلې وو او حمله کون کی تخته دلی ول. ساگ کال پر شمالی وزیرستان کے دا هدفی وژنې د غش پڑا سما پیخه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایی اوسیدونکي په نخه کیږي. تیر 2000 کال کې د غلطه شپک سلوې هدفی بریدونه شوي ول. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي پر لته او جرګې یې کړي او له حکومت د امنیت ټینګولو او هدفی بریدونو مخه نیولو غوښتنه کړي. ځایی امنیتی چارواکی بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د خیبر پختونخوا د سفر پر مهال د سلورو پرمختیايي منصوبو پرانیست وکړه چې پکې په نوخار کې د غریب خلکو د کورونو یا هاوسینګ سکیم د چترال نه تر شندوره او د پیښور نه تر د درادمخیل پورې د سړکونو او په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د نوې ودانۍ جوړولو منصوبې شاملې دي. نوموړي په دې سفر کې د وینا په وخت اپوزیشن ګوندونو په کړنو هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه وزیر اعظم عمران خان پرون خیبر پختونخوا په دوره د سلور منصبو پرانستو کړه. چې پکې نوخار جلوزو کې د کم آمدن وګړو لپاره د استوګنې سرکاري نوی پاکستان هاوسینګ سکیم د 1400 ارب روپو چترا شندور د 153 کیلومتر روډ د پراخولو، د 2.8 ارب روپو د پیښور نه تر دره دمخیلو 15 کیلومتر سړک د بیا جوړولو منصوبه، او خیبر ټیچنګ روغتون کې د نوي او پی ډی بلاک یا ودانې پرانستې شاملې دي. په دې موقع سرکاري ټلویزیون ته د وینا په وخت عمران خان وویل چې ملک د قانون بالادستۍ لپاره د دوی حکومت هلې ځلې کوي، او ځکه مخالف ګوندونه ټول د دوی پر ضد رایوزې شوي دي.
جدوجہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے لیے نہیں آنا چاہتا.
یو خمون لگیا یو ہس کو تاسو گورے دل تک کم چیز زور ور دی حقوی د قانون دلان دے نرات لل غواڑی نزکا کلا د پی ڈی ایم پشان اتحادونه جوړوي او کلا بل سکی او دی وای چی مونږ سه خاص خلق یو، کمون غلا کو کڑا کا چو او ک پغلا پیسی راوندو مونږ ته هیڅ موایه، خو زمونږ مبارزه پاکستان کې د قانون حاکمیت ته چې قانون د هر چا لپاره یو شان وي، نه چې د غریب لپاره یو او مالدار لپاره بل. شوګر مافیا ته هم ګوره سن د قانون نه بالاتر غني، خوله مخالف ګوندونه وایي چې عمران خان حکومت پټګي او درغلي راغلي دي، او د دوی حکومت د لری کولو پورې او په ملک د حقيقي جمهوریت لپاره به د دوی هلې ځلې روان وي. نوخار جلوزو کې د نایا پاکستان هاوسینګ سکیم بنیاد اخودو په موقع عمران خان وویل چې د دې پروژې لاندې به جلوزو کې د کم آمدن او غریبانو خلقو لپاره د کورونو لپاره ځمکې ورکول شي. د دوی په وینا د انسان د ټولو غټ ارمان د خپل کور وي. دا یو داسې منصوبه ده چې په ارزانه بیا کورونه، مطلب هغه خلق چې خپل ور سره د کور جوړولو پیسې نه وي نو چې دغلته کې کور ځان نه جوړ کړي، د هغوی لپاره په لومړي ځل ټول پاکستان کې دا یو کوشش روان دی چې هغوی خپل کورونه ولري او اوسیږي پکې. دوی زیاته کړه چې حکومت هر وګړي له د کور جوړولو وس نه لري، خو د بینکونو د لارې به د دې غرض لپاره خلقو ته په اسانه قسطونو قرضې ورکوي. وزیر اعظم عمران خان، پیښور کې گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د خیبر پختونخوا د کابینې ځینې غړو سره هم لیده کاته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې مشهور خبریال افسار عالم په ډزو ژوبل کړل شوی، پاکستانی خبریالان وایي په موجوده حکومت کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. دوی وایي دا مهال د پخوانی امیرانو د حکومتونو نه هم له زیاتو بندیزونو او فشار سره مخامخ دي. خو د واکمن تحریک پاکستان ګوند، د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی یو غړی بیا دا تاثر ردوي چې ګنی حکومت د خبریالانو په زورونو کې لاس لريو زیاتوي چې د خبریالانو تحفظ یې د حکومت اولنی ترجیح ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اور.
په پاکستان کې خبریالان وایي د خپل کار له وجې د نورو مشکلاتو ترڅنګ د سر له خطر سره هم مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 6 نیټه مشهور خبریال ابصار عالم په اسلام آباد کې پړه زوجوبل کړل شوی دی. په پیښور کې مېشت خبریال شمیم شاهد وایي چې وړاندې هم په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ډیر ښه نه و، خو د تاریخ انصاف د واکمنۍ پر مهال یې ژوند لا نور سخت شوی دی.
په پاکستان کې چې کم درسنو او یا درسنو کې کارکونکو کم حال دي، نو دا په ماضی کې چرته دی مثال نو، او یو طرف ته کومه وګورنو په موږ باندې پابندیان دي زمونږ आवाजونه بندول شي، او بل طرف ته په موږ باندې د معیشت لارې خراب شي. د مختلفو رسنو ادارو نه چې کوم نو خلک او باسر کیږي، دا غي معاشونه کمیږي، نور جنرالستانو ته د مختلف ټریپول په ذریعہ باندې، د خطونو په ذریعہ باندې، یا داسې د بلچا په خولي باندې کم تړکی ورکیږي، نو هغه کوم توندیر اغره ده.
داراز په کراچۍ کې میشت سینیئر خبریال ضیاء الدین د خبریالانو او صحافت لپاره موجوده د اور د پخوانی امریتونو نه هم سخت بولی.
پاکستان کے پخوانی امیرانو ترواک منی لاندی در سنیو او پرونو پاڑا یو ډیر سخت قانون وو. موږ د هغې لاندې هم کار کړی دی. یعنی موږ ته واضح سری کرخې راخکړل شوې وي، خو موږ به بیا هم په ډیر چل ول خپل کار کوو. که څه کمی زیاتې به وشو نو د دغه قانون لاندې به زموږ خلاف کاروایی کېدله. اوس په ښکاره توګه هغومره سختي نشته، خو هیڅ معلومه نه ده چې واکمنان زموږ په کومه خبره خفه کیږي او زموږ خلاف څه اقدام کوي. نو له دې وجې د خبریالانو ژوند هر وخت له ګواښونو سره مخ وي.
د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې سی پی جی د اپریل په 6 په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په افسار عالم د شوي برید پلټنې وکړي او په کې ککړو کسانو خلاف د قانوني ګامونه پورته کړي. داراز د بې پولې خبریالانو نړیوالې ادارې آر ایس ایف د اپریل په 6 ویلي چې پاکستان د خبریالانو د تحفظ په حواله د نړۍ په 130 هیوادونو کې په 145 نمبر دی. آر ایس ایف پاکستانی امنیتی ادارې د خبریالانو په زورونو تورې کړې دي، خو امنیتی ادارې تل دا ډول تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو د وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای حکومت ورته ویلي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د تحفظ لپاره قانون جوړوي، خو ځمکني حقایق نور دي.
دلته د میډیا پروټیکشن بل چې دی ګورنمنت په دغه کې دغه ستا چې هغه په قومي اسمبلی کې او په سنټ کې پېښې او دا ملک په ملک کې او قانون جوړی شي، او دلته چې دی په جنستان سره دا دغه روان دی، دا ډیر زیات تضاد دی. هغه کې خو ډیر ښه کمیشن مستا هغه کې دام ستا چې د ملکی قومي سټیټ انسټیټیوشنز چې دی که څوک د هغوی خلاف رپورټ کوي هغه خلک هم راځي دا کمیشن مخته به پېښې شي.
بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی محمد اقبال خان وایي چې دوی د خبریالانو تحفظ ته ژمن دي.
د صحافیانو تحفظ دا زموږ په اولین ترجیح کې شامل ده، او چې تر څومره ممکن کېږي موږ به انشاءالله ولزی د دوی سره تعاون هم کوو، مرستې به هم کوو، دوی له به تحفظ هم ورکوو. او په یو صورت هم د سٹیټ دا اړخه، د ګورنمنټ آف پاکستان دا اړخه، د عمران خان د حکومت اړخه په یو صحافی باندې نه د هغې له د تریټ ورکولو یا د هغې خوشګوار زندگی خرابولو سفالسی شته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد په ابصار عالم د شوي برید غندنه کړې او د دې د پلټنو امر یې کړی دی.
د مشال تر څنګه اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان مقامی انتظامیه وای په واڼه کې ارزان بیا بازارونه یا سستا بازارونه جوړ کړی دي، خو ځایی اوسیدونکو وای چې دغه بازارونو کې د خوراکي سامان معیار خنوي، مقدار یې هم کم دی. دوی په نورو سیمو کې هم داسې د ارزان بیا بازارونو جوړولو غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان برستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته ویل چې په واڼه کې ارزان بیا بازار جوړ کړی دی او په نورو سیمو کې کوشش کوي چې خلکو ته په کم نرخ باندې خوراکي توکي ورکړي شي. نور تفصیل له سیمینا اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ پوانک سے ارزانہ بیا بازار او مکینو سراروغا سیموکشی دے وڑا او چینی دے کم نرخ پائنٹونا قائم کری دی. دے وڑا ارزانہ بیا بازار دے حالاتو پا باراک سے شان پشتین مشال ریڈیو تا وویل.
سکیم پا وانا بازار کے سوستا بازار لگے دلائی دائی پا آغا کے دوڑا وڑا او چینا آغا مقدار کے ملاوی سی سبزی ملاوی سی دال ملاوی سی علی گڑھ ملاوی سی آدھے آم بزرانا چکیم دائی دا ریٹ لاس اور سل روپئے 30 دائی اور تاکہ اگر معیاری شای نہ ملاوی جا چکیم تو آم بازار کے ملاوی سی ریٹ دے دے پکی اسکل رائے سو وقت نہیں سل کلو چکیم آدھونا ملاوی سی آنی سو وقت آئی اور دے یوسف شپیتی نیرو گلا تر یوسف اچھا پورا علی گڑھ دار ملاوی سی
دے کوٹکئی سیمے سارا تعلق لارین کی رحمت شاہ خبریں ہم وار وئی
داغت دے سستا بزرینا لگیجی لیارتون غلا لیچینا دا صرف دمیش پا وزیرستان چه خو پا تحصیل سلاروغ اکشه سامان پرشکاک شه یشوی خو آغا خالی چینا غلا نو آغا غلا میشتا پا 1900 پا 1950 ملویجی خو آشای ملویجی چه آغا در ناکی سایوی کده بزرگ شاید ویدری ری پی چگوی سلور چگوی خو آغا شای خو سایوی خواروک تک شو خووی چه غن وزیرستان خو غات وزیرستان دا شاول شکتوی تکیم ده بزرگ سرا در نجده خلکی کوتکای او چه دا غات مارکیر تای او در عبود مارکیر تای نو ده خل تا تربیسا پر یو شای هم میشتا نمیلاو شوای دای او نمیلاوی خالی نوم دای ده سستا بزرگ چه سستا بزرگ شتا او پل چه سستا بزرگ نا خوچه کیم پنجاب شی دی کور تا دی پخش سبزی وی فروت وی آره نمونا شای ملاوی شی نو ده میش بولا چه خو نا پروت شتا نا سبزی شتا نا بل شای شتا
ده ماکین سیمه و سیدون کئی حاجی شیرالم ویایی چه حکومت دا پا ماکین کشه هم ارزانا بیا بازار قائم کری چه خلکو تا ده روزه پا میاش کشه فایده ور ور آسی ده سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فران خان پا زیلی کشه ده کم نرخ بازار قائم کولو پا برا کشه مشال ریڈیو تا وویل
بازار یو بوانه که ده آغا چه کم ده سستا بازار ده نور چه کم ده مونگا سستا آتا چینی پوینٹس ام استبلش کری دی دا ده ریس چه کم ده چه ده چینه خو دا گاڑو خرچه چه راشی کلو تا یاد آسی مکین تا یاد لده تا چه اوڑو کنا نو آل تا چه کم ده بیا تقریباً دا 85-86 بس ده پمینس که چلی غوڑو چه کم ده دا 20 کلو تیلمانی خرچه رازی دا سی 895 دې ته خبر ورسی لکه مکین ترازی یا چې کم دې سره روغه ترازی نو دا ډیسټنس لږ زیات شي نو ترانسپورټیشن چارج زیات شي بازار هلته اصل کې فیزیبل نو هغه لپاره مونږه پوینټس اسټابلیش کړو پوینټس هم داسې اسټابلیش کړو چې یو هم په دې مکین بازار کې دوه درې دوکانونه دي هغه هم د مارکیټ کمیونټی نه واغست چې دې کې به دا زمونږ سٹف فروتی ہے نا اور سرا روغا کی ہوم دے سرا بچے کم دے مونگا موبائل آغا ہوم چلو موبائل بازار
دے سویلی وزیرستان او سے دن کیو دا غشتنا ہم وکڑا چھے مقامی انتظام یادے دیوانا کم نرخ بازار سرا پا سرا روغا ماکین اولادا سیموک چھے ہم دا بازارونا قائم کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال رادیو تغوغی اوریدون کو دروجی میاشت شروع که دو سرا اسم دا منگوری و سیدون که دا ماسخوتن بازارونو که چای اسکلو تورزی و گپونه لگوی. دوی وای شه دا تراوو دا منز نورستو لاملگرو سرا چای اسکل ور تا دیر خوان ور کوی. بلخوا دا چای و هوتلونو والا وای پا روژه که دا ورزی کاروبار بند بی خو دا شپی دا خلکو ور تلو سرا روزگار برابر شوه دی. تو مشال ریڈیو خبریال نیاز احمد خان د منګوري له یوې چای خانې نه دغه ریپورت راکوي.
د منګوري په بازار کې مقامی او چای خانه کې په لسکونو تنان ګرم ګرم چای سکي. بس تنان وسره ګرمه پراټه هم خوري. داسې پکې هم شته چې چولې پراټه او چای نه خوندونه اخلي. د چای میز ته ناست ملګرو سره خورشید عالم چې د موبایل جوړولو کار کوي وایي چې نږدې کور دی خو د ملګرو سره ماسخوتن د چای څکلو خوند جدا وي.
اصل کې د ورځې خو ډېر کسمر راځي او هغه سره چای منګ سکو کنه په عام روټین کې خو چونکې روژه ده روژې زبرګ میاشت ده نو د ورځې خو چای نه څکلی کېږي او روژه ماتې نه پس هم چای وڅکو خو بیا تراوی وکړو او بیا داسې ملګرو سره راغونډ شو ملګري وسټولی ناست یو نو د هغو سره یو ځای چای هم وڅکو او ګپ شپ هم ولګو نو هغه ماحول ډېر پن وشي.
په دوبۍ کې مزدوري کوونکی سمیع الله وایي چې په چوټۍ کور ته راغلی چای خانه کې ګرم ګرم چای پراټا او بیا د ملګرو محفل د روژې ستړیوالی هم اوباسي.
نه 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 یاره دا باسي کوي بس هوټل ته رالو چیرې پاره تراوی وکړې نو حقیقت سړی لږ بیا داسې ستړی ستړی هم محسوسوي نو رالو چیرې که مونږ لکه چای وڅکو لږ فریش شو دا ملګري یاران دوستان راغونډ شو لږ ګپ شپ ولګو بس د غیز لږ پختانه یو لکه چې چای ونس کړی سړیا مازغم بیا کار نه کوي چې دغه لږ وڅکو دورې سړیا مازغم لږ کار شروع کړي
چای خانه کې کارکون کې د شنګلې چکی سر عمر علی وای چې بازار کې نږدې نږدې لس تولس چای خانې دي چې پکې په لسګونو کاروندان پر روزګار دي.
تقریبا نه هلس مرګر کار کو دلته او مخکې وګرانی و نو لاګنه باوجود لکه کار کو او چټي پکې نه شو کولای. ماشاءالله خو کولای روزګار روان دی زبردست او شکر دی الحمدلله. دلته پاتې کیږي کمره کې پاتې کیږي.
د چای خانی مالک اظهر خان وای چې مسخوتن روسته دغه 100 ساعته کې زر 2000 پیالې چای ورسره پراټه او چولی خرسيږي. کاری روان دي.
خلک د تراونه روزي او چای چیم سکي او چې تاسو کوم چې خلک ته هو کې ستړي شي نو بیا چې سکي او شکر دی الحمدلله موږ چم په استعمالو پتی اوریجنل استعمالو راځي ودا ام خلک ته راځي تراونه پس راځي او چای سکي.
منګورې په بازار کې په لسګونو چایخانې تر ناوخته پېشمنی پورې پراټې چولې چای او وروسته خوراکي شیان خرڅوي. مالکان یې وایي چې روژه کې د ورځې کاروبار نه وي، د شپې چایخانه خلاصوي، دوی ته مزدوري بلاو شي. نیاز احمد خان، مشال رادیو، سوات.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه.
د کوټه په سرینا هوټل کې په بیګانه چودنه کې د وژلو شمیر 15 تل ور شوې. د بلوچستان د پولیسو د مشر مرستيال اظهر اکرم 13 شپه د پیښې په ځای کې خبري اعلان تویل چې د هوټل د گاډو درولو په برخه کې په چودنه کې 12 کسان ژوبل شوي او په وژلو کې یو پولیس سرتیر هم شامل دي. د پیښې پر وخت په پاکستان کې د چین سفیر د کوټه په سفر او په سرینا هوټل کې شپه وا خو چارواکي وایي د چودنه پر وخت سفیر په هوټل کې نو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلي. په شمالي وزیرستان کې بیګا په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي. پولیسو د سیمې اوسیدونکو 13 شپه مشال رډټول چې وسلوالو په میرامشاه کې ملک محمد عیاز او په میرالی کې سید غفار وشتل. پولیس وايي د نامعلوم وسلوالو پر ضد رپورت تیار کړی دی. لدې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 تر رسیدلی دی. د امریکا حکومت وايي له کانګرس سره افغانستان ته سږ کال د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ملکي مرستو پر ورکولو کار کوي چې موخه یې د هغه هیواد اقتصادي وده، د درغلیو پر وړاندې مبارزه، د ښځو ځواک منولو، مدني ټولنې او خپلواک رسنۍ وملاتړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اپریل پر 21 په بیان کې ویل د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختیا لپاره د امریکا ادارې USAID دا نوې مرسته افغان لوسته د خپل دوامدار ملاتړ د څرګندولو په نیت ورکوي. د امریکا د تر دې اقدام یو نه مخکې ولسمشر جو بایدن د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو ایستلو اعلان وکړ. هند د اپریل پر 22 د 3,14,000 315 کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو خبر ورکړ چې دا د نړۍ پر سطح په 43 ساعتونو کې د مثبتو پیښو تر ټولو لوی شمیر دی. د وبا دا دویمه څپه د 1.3 اربه اوسیدونکو هیواد د جهانی وبا په مرکز بدلوي. په هند کې په 43 ساعتونو کې کووډ 19 ناروغۍ 2,104 کسان وژلي چې ورسره په یوه ورځ او شپه کې د مړو شمیر هم ریکارډ کچته لوړ شو. د هیواد په روغتونونو کې اکسیجن په ختمېدو دی او هسپتالونه د ځای نه لرلو له وجې ګڼ ناروغان ستنوي.
او اوریدونکو اوس هم اونیزې خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث تر ازو چې پکې د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د شوی تړون په بلابلو اړخونو جاج اخیستل شوې دي. دا پروګرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري قربای عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
د مشال ترڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د څو ورځو تر مظاهرو او اخوډه برسته د حکومت او طریقې لبایک ترمنځ تړون وسو چې له مخې حکومت د طریقې لبایک ټولې غوښتنې منلې دي. دا تړون د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید د طریقې لبایک له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته پر خپل ټویټر پاڼه د ویډیو په بڼه کې اعلان کړ. د تړون لمخې حکومت د اپریل پر 6 نیټه وار لمخه له هیواده د فرانس سفیر د ایستلو او له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کړی. د دې ترڅنګ حکومت پر طریقې لبایک لګول سوی بندیز ختمولو او د احتجاج پر مهال د نیول سو کسانو د خوشکولو غوښتنې هم منلې دي. پروسش کال د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړې و چې د دې په خبرګون کې طریقه لبایک په پاکستان کې احتجاجي مظاهره کړې وي او غوښتنه کړې و چې له دې هیواد د فرانس سفیر وایستل شي. حکومت هغه وخت د تریک د غشتنه ومنله، خو د څو میاشتو تریدو زربیر هم د اجمنه پوره نکړای سو. کله چې حکومت د اجمنه پوره نکړای سو، نو څو ورځې وړاندې د تریک کې لبایک مشر صادر زوی د بیا مظاهرو اعلان وکړ چې حکومت هغه ونیولې او له دې سره په ټولو واد کې بیا مظاهرې شروع شوې چې پکې پولیس او مظاهرچان ووجل سو او ژوبل سو. د تریک لبایک سختو احتجاجونو حکومت بیا د هغو مطالبو منلو ته مجبور کړی او له دې سره د بحث راپورته سو چې حکومت دا مسله په سمه توګه تر لاتیر نه کړای سو. پښتانه داده چې تریک لبای په دومره غټ قوت سره پورته کېدل، خپل په دې هواد کې په مذهبي انتها پسندوی اغیز سدی، خپل په دې هواد کې راتلونکي کې د دغه سکوتونو او طاقتونو پر حکومت باندې په فشار څومروي، او ورسره آیا پاکستان د اتوان لري چې هغه له فرانس سره خپل تعلقات ختم کړي؟ دا مختلف اړخونه دي چې په دې بحث کې به څېړو. دا وخت را سره میلمانه دي د پېښور پوهنتون د سیمیزو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخرالو اسلام، او په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمود جان بابر دي. ډاکټر صاحب، تاسو او محمود جان بابر صاحب دواړو ته تاسو تار کله وایم. ډاکټر صاحب، تاسو خیر؟ د دې ټول پسې منظر او دا هر څه ولیدلې، خپل تاسو وکتل چې په پاکستان کې د تریک لبایک په شکل کې یو مذهبي ډله چې هغه د توهین رسالت په حواله باندې اکثره حساسیت ښکاره کړي، او دغه کړي خداغه یو بل اړخ دی، مذهبي اړخ ته نه ځو، سیاسي اړخ ته راځو، چې د دې تاسو په خپل تجربه کې دا څومره حکومت له فشار سره دغه سیوډلې مخامخ کړي دی چې له حکومت څخه هر لار ګدره دغه کړي دا، یا هغه په کومه طریقه باندې حکومت ډیل کې نوستاس په خیال باندې څومره له حکمت یا کپاغي کې ځینې نمګړتیا وي تاسو ته ښکارا شو؟
دا هر د طرز فکر چې دی دا د پاکستانی حکومت په کنټرول کې نه دی. دوی هم بزر اعظم چې ټي ال پی چې تحریک لبیک پاکستان دا یو سیاسي پارټي هم د نو په اړه نظر مورته ز کوم. اوس تاسو خبره تر اعظم چې حکومت پاکستان زتا غنم چې دا خبره دا کومه قضيه ده او دا شفله ده، د په حکمت سره د تنیدی کتی لیکه په حکمت سره د دې په اړه کې څه پالیسی جوړ شوې، نو کې دې شي چې معاملې نه دومره تاو تری خوالي ته تللی، او نه معاملې چې دا هغه د حکومت د کنټرول بهر وته وي. دا چې تاسو مخکې تاسو نه کوي زبر دې جواب درکم. مننه
ډاکټر صاحب، تاسو خو کو ځکه ما په دې مینس کې په دې مداخله کوله چې بحث وکړي، نو زغه موضوع زو مطلب نه غوښتل، خو بیا هم خښو چې تاسو خپل نظر ورکړي. محمود جان بابر صاحب، ډاکټر صاحب د دې ذکر وکړي چې هغه سي حکمت باندې پکارو چې دا څه وای خو نه وشو، خو زه به دې بل اختم راځم. تاسو ویني په پاکستان کې خپل دغه سي تحریکونه چې چلی، لکه ډاکټر صاحب چې وویل دغه سیاسي بڼم لري، سیاسي شکلم لري، یوازې خالصه مذهبي مسله هم نه وي، مختلف سیاسي پارټي دي. دې سره په اولس کې چې کم د زغم یا برداشت یا پاغي کې د ریلیجسټی چې کم ده، د مذهبیت یو داسې سیاسي تصور، هغه تاسو په خیال باندې اوسره سیوا کیږي، اوسره کمیږي، یا هغه بیا په عقلمندۍ یا پرشنلایزیشن یا ریشنلایز کېدای شي؟
ورزی اول خو خپل ټول اوریدونکو ته تاسو دوه ملګرو ته السلام علیکم. خبره دا ده چې تر څو پورې د دې کم حکمت سره حکومت دې سره د کړزو په اړه باندې لږ خبره وکم. ډېرې مسلې داسې وي چې هغه زموږ دشمن سره به خو چې کله موږ هغه ته رښتیا وایو، خپل حل ورته وایو، نو که هغه عزت دار سړی وي نو هغه زموږ په خبره باندې پوه شي، او هغه بیا زموږ هغه ځای نه چیري کوم چې زموږ د عزت څخه خرابېږي. زما په خیال باندې حکومت اولنۍ معاهده چې کړې وه د هغې په هغه وخت په خبرو کې هم هغه وخت د دوکه وه، او د هغه دوکې دا نتیجه وه چې هغه د دې خبرې نه یېرېدو چې کله دا وخت پوره شي نو بیا به څه کېږي. خو غلطي خو ته شوې وه، او دویم هم چې دا اوسې کوم کار کړی دی، دا پرون چې کوم عمل کړی دی، نو دا بیا هم لګیا دی دوکه کوي. دوکه داسې کې لګیا دی چې هغه څه غواړي لګیا دي. اول خو په کار دی چې هغې کښېني، هغې سره سمه خبره وکړي، بیا پارلیمان کې دننه چې کوم جماعتونه وو هغه په اعتماد کې اغستې وې. په دې کې د ډېرو جماعتونو د خلکو په تحریک لبیک کې دننه سیاسي اثر دی په دې پر خلکو باندې. دې جماعتونو به خپل اثر استعمال کړی وي، او دا کوم خلک چې سړک ته راوتي وو، دا ټول چې کله سیاسي ګوندونه او کله د کمی قیادت یو ځای شوی په یو ځای ولاړ وي، نو زما په خیال باندې د تحریک لبیک د ریاکشن او د ردعمل به هم دومره زیات نه وو. او حکومت چې څنګه په دې در حکومت کې دراتلو نه پس چې څنګه د عمران خان سره جماعت ارشا ته سپک کتلې دي هغه کمی قیادت ته سپک کتلې دي هغه ته همیشه غلبې دي او هغه خلک چې ډېر درانه خلک او هغه ته هم د غلو په نظر کتلې دي خپل ځان سره پوي ګڼلې دي دا د هغه نتیجه ده چې څنګه اوس موږ دې وخت کې تیری ګلګیایو دینه مخکې زما ساسو د یادګیرنې لپاره دا خبره وکم چې کله په پیښور کې په ای پی ایس باندې حمله وشوه نواز شریف راغو کېناستو او ټول خلک په یو ځای باندې کېنول یو طرف ته خپل مخالف ترین چې ټولو کې غټ خطرناک مخالف و عمران خان یو طرف ته هغه ځان سره کېنولو کمی ټول قیادت یې ځان سره کېنولو د فوج مشر یې ځان سره کېنولو او مسله ورته مخې له کېښوده چې دومره لویه کشاله مخې له راغلې ده راشي چې دا څنګه حل کړو نو هغه یو کور په تور باندې هغه د حل کولو کوشش وکړو د دې نه مخکې چې په امریکای په اسامه بن لادن باندې حمله وکړو زرداری چې د پاکستان صدر هغه کمی قیادت راوستو او پارلیمنت په یو ځای کېنولو نو غټه نه غټه مسله چې کوم هغه الته راغونډه کړه او الته ختمه کړه دا د موجوده حکومت دا چې کوم ارس روان دي بل دغه خبره دا ده چې دا چې کوم خلک جوړ شوي دي دا هغه چاکو او دا هغه چاړه و چې دا چا چې جوړ کړي و نن امغه په خوګیږي ځکه چې د دې دوړو رخونو باندې خلک خوګیږي د دې چاړه یو مخ نه دي چې دا به تر دشمن وخی دا چې چا جوړ کړي و وز اریخ په لهوم د کنټرول نه اوزي زکه چې د اغه ته دومره ویل دي چې ته ډیر خمی ته ډیر تکړه می او استاد وجه خو اسلام ته ډیر غټه فائدہ ده نو اغه چې کله ستا په اغه وخت کې په کار راټو چې کله تاسو سیاسي دشمن خلاف استعمالولو نو نن اغه ستا هم مخامخ ام اغه رنګ ولاړ دي او دا سلسله زما په خیال چې بند شوی نه د کار نه ختميږي
صحیح مانه نه مامو جان بابر صاحب تاسو د دې بل اړختم وکتل خو ډاکټر صاحب یو بل سوال دادی لکه تاسو ویلې چې پاکستان یو ملک دی او په دنیا کې ډیر زیات ملکونه دي او دا په بین المللي یا په نړیواله کچه باندې هغه څه د پاکستان په کنټرول کې نه وي خو مو براسو پریکټیکل خبرې ته عمل خبرې ته خپل عمران خان هم په خپل وینا کې کزم هغه باندې ډیر تنقید وسو خو یو خبر هغه واځي کاغه دا وې چې له فرانس سره تعلقات چې دی هغه د پاکستان په ګټه نه دي او یا د فرانس سفیر استل یا کدا سفیر وځي نو د دې په یورپ کې څکه مشت پاکستانیان دی هغه ته به مشکل خپل به تجارت ته مشکل وي او پریکټیکلی عملا خبر هم داسې د ستاسو په خیال باندې حکومت یا پاکستان به سیت ریاست دا توان لري چې دغه مطالبه کدی منی او د فرانس سفیر باسي نو د دې به اثرات وي اول خو دا توان لري او کنه
یو خدا دې چې پاکستان په کومو مشکلاتو کې راګیر دي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان سره ډېر توان لري په بین المللي کچ باندې خو د دې د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده حکومت یو معاهده شوی و او هغه معاهده کې دا خبره خصوصي ده لیک شوی و چې د فرانس سفیر به د پاکستان د ویستلو لپاره حکومت سره کوټي دي ګامونه اخلي زما په خیال باندې پته ده د حکومت په دې باندې صحیح کار اونکړې شو زه وایم چې د سفیر ته مستقل تور نشي لګل نو یو وخت لپاره خو لګل شي کنه دا غینه کې دي چې کړي وخت لپاره لګل شوی وي او د سفارت چې کومه درجه دار لاندې شوی وي دا شي کېږي بعضي ملکونه
هم دا غلط تاسو زازه پښتنه کوم ډاکټر صاحب تاسو په دې تجربه لري یعنی دا چې ممکنه ده چې سفارت یا سفیر له ملک څخه وایستل سي دا هغه دا سي امکان وي یعنی وی بخامه خابوي خو دې به بیا امپیکټ یا اثر
شي بالکل صحیح وایي تاسو تاسو فار ډېر مهم دي دوه امکانات یو خدای دې چې انسان را پاسي او هغه پرسونا نان ګریټ ډیکلیر کی چې لکه ته بس ته موږ خوخ نه او ته موږ شاله دا یو دا ګران کار دی پاکستان لپاره او پاکستان دا کولی شي چې د فرانس د سفارت درجه را لاندې کړی وي او سفیر ته ویلي چې تزه خپل ملک ته ستاسو دریم نمبر کم کس ته هغه بدل خپل فریضه او خپل وظیفه تر سره کوي دا ممکن و حکومت دا مونږ کړی شو د دې چې ریکړی نو کې دي شي چې تحریک لبیک پاکستان په دې باندې لږ شانتي قانه شوی وي
خا اوس ډاکټر صاحب تاسو ته به امرازم تاسو ما خل شارخت اشاره وکړه مامو جان بابر صاحب خپل په پاکستان کې دغه سيتي او تحریک چلی لکه ما مخکې پښتنه کړی و او هغه په ډیره لو پیمانه چلی او شا ملک بنسو بیا په کې پابندي ور باندې ولګول حکومت په دې ردی عمل کې چې تاسو تیری کې لباګ چې است غیر قانوني دی دا اوسم تر باسلان دی دا چې دا حکومت په مایده کې لیکلي دي چې د دوی ځبه د پابندي پورته کوي خو بیا دا خبرونه مرাজি چې حکومت وایي چې دا به عدالت لري دا کار کې ځخیر هغه به بلی وباسوي خودل ته سوال دادی چې خپل په پاکستان کې دغه سي مذهبي ډلې چې دي هغه څومره په اولس کې یا په خلکو کې د دغه سي موضوعاتو پر راپورته کولو باندې خلک د انتها خواته یا د نزغم یا نه برداشت په طرف وړلای سي.
ګورې تاسو کدی ټول چې څومره تحریک او چلېدو کنه په دې کې ک د دې تحریک لبیک چې څومره اقدامات چې کوم کنه د دې واضح نشانه حکومت په او خود دې ټول کې لوی متاثر فرق چې کوم هغه عام اولس وو. عام اولس تاسو قتل او خلکو چغې والے چې بس ته کنه تاسو کوي لګی تاسو هر طرف نه متلارم بندې کړی دي تکلیف کیو او بل ټول خلک په دې خبره باندې پویږي او دلته ډېر تعلیم یافته خلک دي. د ډاکټر صاحب چې څنګه خبر کا چې دلته د سفیر د دې نه واپس لګل کې دې شو نور هم ارسه کې دې شو خو یو خبره به مونږ دا هم یاد ساتو چې زما په خله اولس نه هټ کې زه یو خبره کول غواړم. دلته هغه دا ده چې فرانس په اقوام متحده کې هم په یو خاص ځای کې حیثیت لري، په سلامتي کونسل کې هم هغه یو حیثیت لري، په یورپی یونین کې هم د هغه خپل یو حیثیت دی، په ناټو کې د هغه خپل یو حیثیت دی. زمونږ ډېر زیات بزرګونو خلک هلته موجود دي او کدا خبره تیری کې لبیک پاکستان په دې باندې پوهېدو چې دا ډېر زیاته ضروری ده چې د فرانس نو د زما په خیال په پاکستان کې د نور څه کوم د غټ سي مذهبي جماعتونو څه کوم دي او څه کوم خلک د تیری کې لبیک نه علاوه په سوونو تنظیمونو دلته په پاکستان کې موجود دي، زما په خیال دا ختمول پکار دي ځکه چې اغي ولې د دې خبرې ته پام نشته. د اغي خو خبره دا ده چې دا دویمه چې کوم زه دلته راتلو ولا خبره کوم چې سفیر باندې هم زیاتې د مسله نه حل کیږي ځکه چې د سفیر تلو سره به هم هغه د فرانس چې کوم دی هغه په خپل تاسو له پته ده چې هغه په هیڅ صورت باندې به په دنیا پر په نړۍ په کچ باندې به هغه کله هم د خپل بیزتی به برداشت نه کیږي چې تاسو د ماته سفیر وېستو هغه به وایي چې تاسو به کتا او باسي نو تاسو به هغه نتیجو ته هم تیاریږي او په دې باندې د پاکستان خلک وېږي او ځکه تاسو وګورئ عام خلک تیری کې لبیک پاکستان ډېر زیات نور اوتی تیری کې لبیک پاکستان د دې احتجاج و دومره غټ اثر هم نه وي شوی کده دې مقابله یو ناپوی حکومت سره نه وي یو ناپوی حکومت سره یو د انا پرست حکومت سره یو هغه خلکو سره چې اغیده پاکستان نورې معاملې په خطر کې سره ډیل نه کی.
خو دې کې محمود جان بابر سبز سوال پدی کوم استاسو حکومت غنی چې راغه حکومت په ناپوهی کې یا تکړه نه دی یا حکمت نه لري ډاکټر صاحب هم دا وایي. زبم دغه سوال بیا تاسو ته کوم بیا ډاکټر صاحب ته زما چې حکومت ځکه چې پاکستان کې د مذهب موضوع خصوصا د پیغمبر اسلام سره چې کوم د غل قدر احترام عزت سره تړلې خبره وي هغه دومره حساس وي که هغه څوک پر تاسو باندې راو هم چوي نو ډیره مشکل وي چې پاغه کې ځان یې سلګران وي. نو تاسو نه غنئ چې په پاکستان کې دا موضوع په ولسی سطح دومره پراخ شوی ده چې که هر حکومت وي کله خبره چې دې ځای ته راسي د توهینې رسالت یا مذهب غراسي نو بیا لټولو ځخه لار خطا وي هغه لار کاغه په نواز شریف هم راغلی ولای او کاغه په آصف زرداری راسي اپراتون کې حکومت کوي نو حکومت د پاره لارې ډیره تنگه ده. تاسو فکر نه کوئ چې هغه سره لار
ګوري جی دې حکومت کې او مخکینی حکومتونو کې ډیر غټ فرق وو. دا خلک چې کله مینه نواز شریف په سراوتی وکنه او دا په فیض آباد کې ناسو نو دا بیا چې کور ته هم واپس لګلی وو تاسو ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده او هغه چا چې دا کور ته واپس لګلی وو هغه نن عمران خان صاحب سره ملګری دي. ټول خلک په دې خبره باندې پوهیږي چې دا سي کم تنظیمونه وي د دې ډېر نږدې اړیکې وي هغه کس هغه خلکو سره چا چې د نواز شریف خلاف تراوت تحریک پر کور ته واپس لګلی وو خپل مقصدونه ترلاسه کول نه پس نو اوس هم هغه دا کار کولی شو اوس هم چې د حکمت نه کار اغستې شوی وي ځکه مونږ خلک دلته دا غنو چې په پاکستان کې دننه چې کومه لوبه روانه ده په هغه لوبه کې هم صدا سي پلیئرز شته صدا سي خلک شته چې هغه د حالات جوړي څوک به حکومت پرشر ایس کوي څوک به لګي نور مقصدونه ترلاسه کوي. نو زما په خیال باندې کدی دا کول غختل نو دا ډیر زیات مشکل کار نو په ماضي کې موږ دا ډیر تحریکونه کتلې دي چې راوتی دي تاسو عمران خان صاحب سره کتلې او کنه تیر القادری صاحب راوتی وو تیر القادری صاحب چې د پاکستان نه مانی کوم چې بس نور پاکستان ته بس نور مال د روز کار زموږ شو ولې تیر القادری صاحب اوس په دې معاملو کې اوس پاکستان ته ناراضي دا ټول خبره اوس خلک په دې خبره باندې پوي ځکه تاسو ته په هر احتجاج کې صرف هغه جماعت خلک کاری عام ولست تاسو ته هغه کې نخ کاری او هغه جماعت هم چې خپل خلک کله روباسي نو هغه خپل خلک هغه لپتی چې دا به موږ څنګه هندل کو نو دا زما په خیال باندې د دې عام ولست سره دومره ډیره زیاته خبره نشته که د دې ولست سره وین او اوسه پورې به دې کې لبیک پاکستان سره معاهده باندې به دا مسله یوازې نه حل شي
مانه نه ډیره مامو جان بابر صاحب ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه او ډیره عام خبره و چې که پاکستان سره اوس آپشن چې کمی دي لارې چې کمی دي هغه بيخي یعنی کچرته په دې معاهده عمل کوي بیا خو هیڅ لارم نشته سره او بیا تاسو چې کوم لار یادوي کنه او هغه محدود لار بي فرض کو په دواړو صورتو کې ک پاکستان حکومت لل تیری کې لبایک سره پکړې معاهده عمل کولو سره سفیر د فرانس لمول کباسي نو لکه څنګه چې مامو جان بابر سي بوي چې فرانس دې هغه یو ډېر لوی قوت دی د نړۍ بیا یورپین یونین دی نو او دا وخت د پاکستان ایف ٹی ایف سره مسله ده او هغه په فرانس کې دا غونډه کیږي نو خپل پاکستان د پاره به په سیاسي په اقتصادي یا په نړیوال ایمیج په اوله باندې څومره غټ گزار وي بیا
نو مشکل خبر هو او خو چونکه د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره باقاعده یو لوزنامه لاسلیک کړی و نو بیا هغه اخلاقي تور د دې پابند و چې څنګه څنګه قانوني پورته کړی وي چې هغه هغه پورته نه کړی شو او په نتیجه کې د لوی تاوتریخوالي مخه تراغ او اړی غړي خبره ده د جی دا خبره په خپل ځای یو حقیقت کې کم چې بابر سی بوي چې فرانس په ملل متحده کې هغه یو ډېر ځانګړی حیثیت لري او د پیزو نه نیټو ویټو پاور یو ممبر هم دی خو بل طرف ته که چېرته د فرانس سفیر په یو خاص دغه باندې د ملک وویستلی شي ځکه سفارتي طور بیا د دې وجوهات هغه ریاست ښایي کوم چې د خپل ملک د سفیر بهر وباسي او هغه دنیا کې په سفارتي کچ باندې هغه پیغام خور شي چې دا ځکه موږ وویستلی چې فرانس د یو نیم عرب مسلمانانو د جذباتو سره چې داوی په ملک لوبي کوي نو هغه ته یو ریاستي دغه ورکوي هغه ته یو سپورټ ورکوي دا په دې وجه موږ وویستلی نو څنګه سره د یو سفیر نو وستر د پاره ریاست چې دنیا ته هم خبري
یا نو کډاکسب دغه دلیل تاسو وایسته یا د پاکستان حکومت هر دلیل بیا برابروي خو هغه په یو چوکاټ کې ویل ک څنګه تاسو وایسته چې دغه به یو لوجیک یو دلیل یو دغه به وي خو د دې چې کم بیا ورسته کم عمل دی نو هغه پاکستان ته بیا
سره مې اتفاق ته تاسو سره هغه سره مې اتفاق ته پاکستان په اقتصادي کچ باندې هم ډیر کمزور دی او د پاکستان چې پتیرو څو لسیزو کې په دنیا کې کم ایمیج دی هغه هغه تم ډېر لوی نقصان رسېدلی دی نو په داسې حالاتو کې د پاکستان لپاره داسې قسم فیصله آسان کار نه دی خو زه دا وایم چې کله د یو سیاسي ګوند سره یا د یو مذهبي ډلې سره لوزنامه لاسلیک کېده نو چې هغه وخت کې په دې باندې سوچ شوی دی په عواقبو په نتایجو باندې هغه وخت کې بس دا وګڼلی شو چې په دې معاهده لاسلیک کېدو سره به ور چې دا به مړ شي او بیا اغي دا شاید دا نتیجه به نه رسیدلی چې دا اور یو ځل بیا هم لګیږي
صحیح ډاکټر صاحب ډیر مننه مامو جان بابر صاحب یو بل سوال لدی سره راځي کې د تحریک لبایک سره ایون په معاهده کې یعنی په معاهده کې هم د لیکل کېږي چې د ملک سفیر به مو باسو یعنی په اصول کې په لیکلو کې دا یو ډله د تحریک لبیک او په داسې حال کې بیا یو ډله د پاکستان حکومت دا اختیار هم لري د غیر قانوني کې او غیر قانوني هم کا او بیا ورسره مذاکرات هم وکړو نو کدا تحریک لبیک وډله ده نو په پاکستان کې خدای سي بیا بلا مذهبي ډلې دي نو د پاکستان حکومت کدا یو کار کوي یا وشو یا په دې معاهده کې ولې کلام له ومن کوي نو سبا خو که پاکستان کې هر ډله راپورته شي کاغه بیا د پیپلس پارټي په شکل کې که مسلم لیگ نون په شکل کې کاغه د ای ان پی په شکل کې کاغه د جمعیت العلماء اسلام په شکل کې نمونه یاخی پښتون تحفظ مټ لیو مشکل نه مشکل کې لیو ملک سره بدغه سبب وای د هند سفیر وباسي بیا بروډونو تراوزو د افغانستان سفیر وباسي د امریکای سفیر وباسي نو دا یو مثال به قائم نسی چې یو ډله یو ریاست ډیکټیټ کولای شي او پاغه باندې همغه کول غواړي چې څه دوی غواړي
همدغه خبره ما استاد ستو اله کول والا و چې یوازې د دې په وستو سره استاد سو مسله نه حل کیږي بیا به تاسو په ځان یو لار جوړوي لار به ځان داسې جوړوي چې د چا به هم چا سره نه لګي، هغه تنظیم به را پاسي. او په پاکستان کې تاسو ته خپته ده چې داسې ډېر ملکونه شته چې خپل جنگ په پاکستان کې کوي، لګیا دي یو یو فرقې طرف ته دی او بل د بلې فرقې طرف ته دی، او یو یو ته وایي چې دا زمونږ د پلانکې زمونږ د پاکستان مخالف دی، د مسلمانانو مخالف دی. هغه ملکونه خپل ملکونو کې دا جنگونه نه کوي، هغوی چې کوم پراکسی وار دي هغه هم په پاکستان کې کوي، او هغې پاکستان ته ډېر لوی نقصان رسولی. په پاکستان کې چې کوم فرقواریت دی وخت کې موجود دی که نه، دا هم د دغه قسمونو جنګونو هغه د سبا به یو طرف والا را پاسي چې د ایران کې چونکې دا پلانکې کار داسې شوی دی، نو فوري طور باندې ایران سفیر وباسي. او تاسو به چونکې دلته د فرانس سفیر ویستی وي، نو تاسو باندې به لار جوړه شوې وي. دې نه پس په بل ګروپ را پاسي اب وایي چې نه سعودي عرب چې کوم دی دا پلانکې کار داسې کړی دی، اسرائیل سره خبرو اترو له ناست دي، او دوی خو اسرائیل سره اړیکې جوړې لګیا دی سفارتي، لہذا د سعودي عرب سفیر وباسي. بیا به د نورو هغه مسلمانانو ملکونو به نمبر راځي، دا نمبر به بیا په یو طرف نه پاتې کېږي، ځکه چې په پاکستان کې هر چا ځان دپاره خلک ساتلي دي. په پاکستان کې هر څوک شته، پاکستانیان لا ډېر زیات نشته. د پاکستانیان چې کوم دي هغه کم دي، د نورو ملکونو د مختلفو ګروپونو لګیا دي هغه مختلفو ملکونو، او د هغې نظریاتو سره ځان تړي. خو د دې پاکستان دپاره له خلکو ډېر زیات کار نه دی کړی، که چا کړی هم دی نو هغه هم د هرې خبرې نه یېریږي، قدم مخکې نوړي. زه په خپله په دې معامله باندې د حکومت دا خبره منم چې حکومت دا ټیک کار کړی دی، هغې سفیر نه وباسي، ځکه چې دا زمونږ مسله چې کوم ده زما په خیال باندې دا مذهبي نه ده، دې وخت کې دا جذباتي او سیاسي مسله ده. که دا مذهبي مسله وه تر اوسه پورې به چا رامنځته کړی وی چې دا په کوم د مذهب په کوم کوم بنیاد باندې دا خلاف ده، تر اوسه پورې په دې حواله باندې د خپل اولس رهنمایي اچا هم نه ده کړی. او هغه چې کوم د پاکستان غټ جماعتونه دي هغه هم د دې نه سیاسي فائده اخلي لګیا دي، هغه دې ته په مذهبي نظر باندې نه ګوري که جمعیت العلماء اسلام دی او که جماعت اسلامي دی، که هغې دواړو د دې نه کومه فائده اخیستو کوشش کړی، هغې سیاسي فائده اخیستو کوشش کړی. دا چې کوم جذبات راپاري دلی دی په دې کې د ځان لپاره د مقصد د حاصلولو کوشش کړی دی، یعنې هغې ته په کارو چې هغوی په دې حق له باندې تر اوسه پورې څه پمفلټ رایستی وي، څه پوسټرې رایستی وي، څه پروګرام یې کړی وي، څه په انټرنیټ باندې څه پیغام اچولی وي، چې دې وخت کې ټیک څوک دي. زموږ په دې پاکستان کې دهشتګردي هم کېده، نو غټ جماعتونو په آرام غلي ناست وو، هغوی به د دهشتګردۍ تعریف ته هم میدان ته نه راوته. څه کوششونه پکې شوي وو هغه مونږ کتلي وو. خبره دا ده چې خلک غیر جانبداره پاتې کېږي، او چې کله خپل مقصد ترلاسه کېږي هغه ټایم لږ رامنځته شي.
مننه محمود جان بابر صاحب. مننه ډاکټر صاحب. دا مسله خیر اوس بیا راغله، که څنګه محمود جان بابر صاحب وی چې لار به جوړ شي که د فرانس سفیر وایستل شي. تاسو استاد هم یې په دې حالاتو مجور نظر هم وي، اسی به د اوږدمهاله یعنی لانګ ټرم د پاره څنګه کېدلای شي چې دغسې مسلې بیا بیا سر راپورته نه کړای شي؟ داسې څنګه ستراتیژي ریاست جوړولای شي، یا هغه حکومت چې پر ریاست باندې حکومت کوي هغه کولای شي چې که بیا بل شکل کې دا مسله راپورته کېږي مستقل حل د دارنګ مسلو به څه وي په اوږده موده کې؟
کاکر صاحب، تاسو په یو مخ کې یو پاکستان د سیاست په حق له یو پروګرام کې ما دا ویلو چې د بده مرغه پاکستان کې نه خو حکومتي چې کوم ګوند دی هغه خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي، او نه بیا د مخالفې ډلې ګوندونه چې دي هغې ذمهوارۍ پوره کوي. په کار دا ده چې داسې قسمه واقع راشي چې کوم کې د ملک سالمیت او د ملک وجود چې دی هغه په خطر کې وي، پکار دا چې په دې باندې نیشنل کنسنسس یا
ملي روغه جوړه
راي د پاره
او اتفاقي راي
ملي روغه جوړه دا څه کې دی شو چې پکار دا چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو میټینګ را وخته او په هغه کې په خاص توګه هغه مذهبي چې کوم مذهبي سیاسي پارټي دی هغه ته اپروچ کړي او هغه سره تماس نیولې وي، او په دې طریقې سره د مسلې حل طرف ته تللې وي. خو د حکومت مسله دا چې یو خو هغه د ټولو سیکولر او مذهبي او ټولو پارټو سره په جنگ دی، او بل خو ورپسې یو بل ډلم راوچته شوه او هغه هم د هغې سره په جنگ شو، نو یو کس په یو وخت کې په ډېرو محاذونو باندې جنگ نشي کولی. نو د حکومت د ټولو نه لوی چې کوم چیلنج دی هغه همدغه دی چې ټول محاذونو باندې هغه لګیا دی جنگ کوي. د معیشت چې کوم حالت دی هغه ډېر خراب دی، اقتصاد هم کمزور دی، پاکستان ته نور هم خطرې را په مخه دي، او سیاسي لحاظ سره
حکومت نشي کولای چې هغه ټول سیاسي ګوندونو سره سلام مشوره وکړي. نو دغه وجه ده چې خبره د هغه د لاسه او د خاګونو ووتله. په آینده کې پکار دا ده چې حکومت د هرې خبرې حل په قومي اتفاق رائے سره راوباسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ستاسو په دې خبره به بحث پایته ورسو ځکه چې وخت کم دی. نو ډاکټر فخر اسلام صاحب ستاسو مننه، محمود جان بابر صاحب تاسو را سره واست، ستاسو ډیر مننه په دې بحث کې د برخه اخیستلو. تاسو دواړو ته شرواز غواړم. ډیر
مننه،
خوشاله اوسی. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدي او هغه په دې باندې چې پاکستان کې د څو ورځو راهیسې د مظاهرو او خوډای برسته د حکومت او تریکې لبایک ترمنځ تړون سوی چې د مخې به حکومت د تریکې لبایک ټول غوښتنې منیڅ په هغه کې و. دا هم د چې د پاکستان حکومت سره منلې چې د هیواد به د فرانس د سفیر د استولو له پیرس سره د تجارت ختمولو قرارداد کمی اسمبلی ته وړاندې کوي چې هغه وار له مخه وړاندې کړل سوی دی. او په دې خوډب کې ډیر کسان و هم وژل سو او دا ځکه دا مطالبه تریکې لبایک کوي چې تیر کال د فرانس صدر په خپل هیواد کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپولو دفاع کړی و بیا په دې مظاهره سوي. سوال دا و چې دومره د تریکې لبایک په قوت او طاقت سره پاکستان لکم چیلنج سره مخامخ کړی دی او خپل حکومت دا څنګه تر لتیره کا په بحث کې را سره و. د پېښور پونتون د سیمیزي څېړنو د مرکز مشر ډاکټر فخر اسلام او د سیاسي چارو او خبريال پو د سیاسي چارو پو او خبريال محمود جان بابرو بحث هم په دې ځای پای ته رسیږي. عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخه مشه
دا مشال ریډیو دا